द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده نن د ګل ورځ 2023 کال د اکتوبر 19 نیټه ده د دیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول پکې د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په زرګونو پلویانو د ایتواریا یکشنبه په ماخام په کراچۍ ښار کې احتجاجي مظاهره کړې او د حزب اختلاف مشرانو په خپل ویناوو کې بیا د وزیر اعظم عمران خان ناغوښتلې چې مستعفی شي بلخوا د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملتان کې میډیا ته ویلي دي چې حکومت به خپل مده پوره کوي او د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم یو منفی اتحاد ته اخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر مریم نواز ویلی دی چې د کراچۍ پولیسو د هوټل نه د هغه خاوند کیپټن سفتر نیولې ده د پاکستان په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پولیسوایي ځای مشر ملک رئیس خان په هدفي وجنه کې وجل شوې ده دا په تیر سلی رشتو ساتو کې د هدفي وجنو په علاقه کې دویمه پیښه ده د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وای علي وزیر شمالي وزیرستان ته په احتجاجي ناسته کې ګډون او ملک رئیس خان جنازي لورتلو چې په لار کې ودرول شوې ده دا ورته دی عمل غندنه کړي او د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم ګلبدین حکمتیار نن د یو پلاوی سره یو ځای د پاکستان سرخار اسلام آباد ته په دریو ورځني سفر ورغلی دی هغه به د پاکستان وزیر اعظم خارجه وزیر شاه محمود قریشي او د نورو پاکستانی مشرانو سره ویني خو د افغانستان د اولسي جرګې غړي د حکمتیار دغه سفر بې ګټه بلی او وایي چې پاکستان د افغان سولې لپاره د افغان حکومت او حکومت مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړي خو بیا پاکستانی سفارتکار اسف دورانی دیوتا ویلی دی چې پاکستان غواړي چې ټولی ډلې یو ځای شي او دا هم یو اهم پیغام دی چې پاکستان نه غواړي چې د یوې ډلې اړخته ځان وخایي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل د پاکستان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په زرګونو پلویانو د ایتواریا یکشنبه په ماخام په کراچۍ ښار کې احتجاجي مظاهره کړې او د حزب اختلاف مشرانو په خپلو ویناوو کې بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ناغوښتلې چې مستعفی دي شي بلخوا ته د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملتان کې میډیا سره خبرو کې ویل دي حکومت به خپل مده پوره کوي او زیاته کړې ده چې د مخالفه ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم یو منفی اتحاد دی چې نه خو د دوی ایجنډا یو ده نه منشور یو ده او نه مشر یو ده قریشي زیاته کړه خلک دې د دوی سازش نه ځان بچ کړي خو د مسلم لیگ نواز یو مشر خواجه آصف د یو ټویټ د لارې ویل دي چې د دوو کلونو راهسي عمران خان نوې پاکستان نه دی جوړ کړي نواز شریف په یو وینا کې عمران خان نوې کړ د کراچۍ احتجاجي غونډه د هغه کمپین برخه ده چې مخالفه سیاسي ګوندونه غواړي په وزیر اعظم عمران خان فشار جوړ کړي او هغه د واکلري کې دوی وايي چې فوز د 2013 کال په انتخاباتو کې ټګي کړي او عمران خان د وزیر اعظم کرسي ته ورسولې وو په پاکستان کې د حکومت خلاف د دغو مظاهرو لړۍ په داسې وخت کې روانه ده چې پاکستان د سخت اقتصادي بحران او د انفلیشن یادګرانې سره مخ دی او اقتصادي وده هم منفی شوې ده په کراچۍ کې د اتوار د احتجاجي غونډې نه وړاندې د مخالفه سیاسي ګوندونو د پنجاب صوبې په ګوجراواله کې هم د عمران خان خلاف د جمعې په ورځ غټه مظاهره کړې وه اخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر مریم نواز ویلې دي چې پولیسو په هوټل کې د کمرې دروازه ماته کړې او خاوند کیپټن سفتر یې گرفتار کړی دی په کراچۍ کې په بریګیډ پولیس تھانه کې د وقاص احمد خان نومي تن په مدیریت کې د کیپټن سفتر او د هغه سره 200 کسانو پر ضد مقدمه درج شوې چې هغه او ورسره نورو کسانو د اتوار په ورځ د قائد اعظم د مزار سپکاوی کړي او هغه ته د مرګ غواښونه کړې دي د مریم نواز محمد زبیر وای د فشار لاندې په سفتر مقدمه درج کړې شوې ده دوی د هغه معلومات رايوځي کوي د پاکستان په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پولیسوایي ځای مشر په هدفي وجنه کې وجل شوې ده چې دا په تیر سلی رشتو ساتو کې د هدفي وجنو په علاقه کې دویمه پیښه ده شمالي وزیرستان پولیس او انتظامیه د دې تصدیق کوي چې ملک رئیس خان د میرعلي تحصیل په خیسور کې پر ډزو وجل شوې ده د میرعلي پولیسوایي د غپیخه 13 ورځ په سړک د پاسه شوې یاد ملک په گاډي کې روان وو چې ډزې پیو شوې او وجل شو پولیسوایي د پیخي مقدمه د نامعلومه کسانو پر سر درج کړې ده او پلټنې شروع کړې دي خو د شمالي وزیرستان د پښتون ژغورني غورزنګ فعال عبدالرحمن وای ملک رئیس خان د هغه تر وو او په کمزې کې چې دغه پیښه شوې ده ورسره نږدې فوزي چک پوسټ هم ده، خو بیا هم د تورو شیشو غاړه د موقع نه په وټو کې کامیاب شوې ده. هغه اول دوی د چا سره هیڅ دښمنی نه لري او دغه پیښه په شمالي وزیرستان کې د رواني بدمنۍ کړای غړي. په شمالي وزیرستان کې پروندې اتوار یا یک شنبه پورس په د داخل تحصیل کې هم یو ځای تن معلومه کسانو پر ډزو بجلې وو. اخوا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ټوئیټر ویلي په قبایلي ضلعو کې د تیرو شلو کالو راهیسې هدفي وجنې روانې دي او سپورې په یو پیښه کې هم ریاست انصاف ورنکړای شو او د ظلم پر ضد به د دوی پر امنه مبارزه روانه وي. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم ګلبدین حکمتیار نن د یو پلاوي سره یو ځای د پاکستان سرخال اسلام آباد ته په درې ورځني سفر رسیدلی دی. حکمتیار ویلي د سفر سبب افغان سوله ده او د وزیر اعظم عمران خان، خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو پاکستانی مشرانو سره به په رسمي ډول کتنه کوي. اخوا د افغانستان اولسي جرګې غړي د ښاغلي حکمتیار سفر بې ګټه بلي او وايي پاکستان دې د افغان سولې لپاره د افغان حکومت او د افغان حکومت مذاکراتي ټیم سره خبري وکړي. د اولسي جرګې غړی محمد ابراهیم وايي د سولې خبرې باید د اړوند ځایونو سره وشي، نه چې د اشخاصو او افرادو سره. خو بل خوازنی سیړونکي دغه سفر په داسې حال کې ډیر مهم ګرځي چې په قطر کې بین الافغاني خبري روانې دي. پخوانی سفارتکار آصف دورانی دیوته وايي پاکستان غواړي چې ټولې ډلې یو ځای شي. دا هم یو اهم پیغام دی چې پاکستان نه غواړي چې یوې ډلې اړخ ته ځان وخایي. بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې د حکمتیار سفر د ښکارا کوي چې د افغانستان سباون کې به د ټولو ډلو لاسوی نکا د یوې خاص ډلې. پاکستان غواړي چې د افغانستان د حکومت هغه تورونه هم ختم شي چې پاکستان د یوې خاص ډلې سره تعلق لري. د دې نه علاوه د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې د تاوتریخوالي زیاتوالی کولای شي چې د سولې عمل ته خطر جوړ شي. اخوا طالبانو په هلمند او فراکې په دوی د امریکا هوایي بریدونه د دوهې د تړون سرغړونه بللې او خبرداري ورکړه چې د نتیجو ذمہواری به په امریکایانو وي. خو اخوا امریکایي فوج د طالبانو پر ضد 13 هفته د خپلې هوایي بمباری دفاع کړې ده. رایټرز خبری اداره وایي 13 هفته طالبانو د هلمند مرکز لخکرګه د نیولو لپاره حمله وکړه چې لامل د افغان امنیتي ځواکونو سره سخته جګړه شروع شوه او بیا امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې د طالبانو په هدفونو هوایي بمباری وکړه. طالبانو امریکایي اقدام د امریکایي او طالبانو د سولې د لوزنامې خلاف بللې. خو د امریکایي فوج ترجمان کرنل سونی لګیټ دا خبره رد کړې ده چې امریکایي بمباری طالبانو سره د شوې لوزنامې خلاف ورزي وه. د رایټرز خبری ادارې د ریپورت تر مخه کرنل لګیټ ویلي دي ټول دنیا ولیدل چې د طالبانو د عملیاتو له عمله په زرګونو بیګنا خلک زخمیان او بیکور شول. امریکایي فوزي ترجمان ویل په دواړو فریقینو غکې چې تشدد کم کړی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ویلي دي په تعلیمي ادارو کې د کرونا وبا د ټیسټونو یا نتیجو د ترسره کولو نه پس معلومه شوې ده چې تقریبا 350 پورې تنان او طالب علمان د کرونا وایرس په وبا باندې اخته شوې دي. د دغه محکمې تر مخه هر ورځ په تعلیمي ادارو کې 1500 پورې کرونا ټیسټونه ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا ایالت د پبلک هیلث یا صحت ډایرکټر ډاکټر اکرام الله خان وی او ای ډی وته ویل د روزګارونو خلاصېدو سره وس خلک په احتیاطي ګامونو باندې عمل ډیر نه کوي. د صحت په چارو باندې په هلرونکو تنان وای چې د عام اولس په شمول باید د تعلیمي ادارو طالب علمان په احتیاطي ګامونو باندې عمل وکړي چې وایرس نور خور نشي. او په نړۍ کې هم د کرونا وایرس د کیسونو شمیره د سلويختو ملیونونه اوریدل ده. د امریکا د جان هاپکینز یونیورسيټي د کرونا وایرس تحقیقي مرکز وای د ګل د ورځې د سحر پوري 3 کروڑ او 50,000 نه زیات خلک د دې وایرس ښکار شوې دي او په نړۍ کې د 1.1 میلیون نه زیات خلک وسپورې ته مړ شوي دي. اخوا په ایتلی، فرانس او په برتانیا کې د کرونا وایرس یو ځل بیا د خورېدو مخنیوي په لړ کې نوې بندیزونه لګولې شوې دي. خو د آسترالیا په جنوبی ښار میلبن کې د 3 میاشتو د سخت لاکډاون نه پس په مزه مزه باندې ژوند معمول ته د راوستو لپاره هڅې روانې شوې دي. امریکا کې وسوم په نړۍ کې تر ټولو زیات یعنی 8.1 میلیونه خلک د دې وایرس ناغیز مند شوی دي او تقریبا 2,40,000 پورې خلکو ژوندونه د لاسه بایللی دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن سره د خبرونه درته وړاندې کیږي. په کراچي کې د مسلم لیگ نون مشري او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تلور مریم نواز میړه ریټایر کیپټن صفدر نیول سوی دی. دا غا د نیول کېدو په زد یو شمېر خبرګونونه مخه تراغلي. د دې کې انصاف د حکومت مخالفه ګوندونو غورزنګ پی ډی ایم وایي چې د مریم نواز میړه کیپټن صفدر نیول غندنه کوي او وایي چې دغه کار د پی ډی ایم تر منځ د اختلافات جوړولو هڅه سوي ده. دوی وایي خودی په هدي چې دغه کار چا کړی دی او څه مقصد دی. د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې دوی غوښتنه کوي چې صفدر دی په سمدستي توګه خوشی کړي. مریم نواز بیا وایي چې د کیپټن صفدر ضمانت وسو او ځایي میډیا وایي چې عدالت د صفدر په ضمانت خوشی کولو امر هم کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې هغه د قائد اعظم د مزار سپکاوی کړه و زکه نیول سوی دی. په دې حکله باندې تفصيلات تاسو د کراچي څخه د دې خبريال فضل عزیز پر راپور کې وړاندې کوو.
په کراچي کې د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا جمهوریت غورزنګ پی ډی ایم احتجاجي جلسې ته په وینا کې د مسلم لیگ نون مشر او د بخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویل نواز شریف په ګوجرواله کې د پوز پر ضد خبره نه ده کړې. یو یا دو تنه اداره نوی د ادارو د بدنامولو سبب جوړیږي او ادارو ته زیان رسوي.
اگر آپ یہ چاہو کہ عوام کے ووٹوں کو بوٹوں کے نیچے روند کے آنے والوں کو ہم سلام کرتے تو یہ ہم سے نہیں ہوگا.
مریم نواز وائی هر پوزی کا سپاہی وی او کا افسر دوی ورته سلام کوي خو کتا سوغړی چې د اولس اوټونه د بوټانو لاندې کوي چقوی هغوی ته دوی سلام وکړي نو د غزمون نه کیږي. هغه زیاته کړ چې حکومتونه جوړوي ورزوي او اوټونه د بوټانو لاندې کوي هغه د دوی اتل نشي کېدی هغه دوی نشي منلې. مریم نواز دغه خبره په داسې حال کې کړې چې په 14 اکتوبر په ګوجرواله ښار کې د پی ډی ایم جلسې ته په وینا کې نواز شریف د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوانا پوښتنې کړې او د هغه سره د استخباراتي ادارې ISI په مشر تورونه لګولي. دغه وینا ته وزیر اعظم عمران خان په جواب کې ویلي د نواز شریف د پوز پر ضد وینا کول په پوز برید دی او عدالتونو د احتساب ادارې ته زر تر زره د مقدمو د فیصلو کولو ویلي وو. د کراچۍ جلسې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پاکستان تحریک انصاف په حکومت او وزیر اعظم عمران خان سخت ټکونه وکړه او ویل دوی په ملک کې حقیقي جمهوریت غواړي او د جمهوریت او ولس د حقونو او ظلم پر ضد دغه غورزنګ پیل کړی دی. هغه ویل دغه غورزنګ په ملک کې د هرې شعبې سره تعلق لرونکي دپاره دی او په ملک کې چټولي ادارې سره د میډیا د فشار لاندې ساتل کیږي دوی به ترې خلاصوي. د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویل مولانا فضل الرحمن ویل دوی راوتلی او دغه حکومت نه به ځان خلاصوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅغزي هم ویل چا چې عمران خان راوستلی هغه د دې ملک د تباهي ذمہوار دي.
جو لوگ لائے ہیں جو لوگ عمران کو لائے ہیں آئین کے حدود سے ہٹ کے وہ اس ساری تباہی کے ذمہوار ہیں. عمران نہیں ہے ذمہوار.
په کراچی کې د پی ډی ایم جلسې ته د عوامي شل ګون امیر حیدر خان هودی مسنداوړ او د نور ګوندونو مشران هم وینا وکړي. پی ډی ایم وایي دغه ټاکل شوی حکومت به لری کوي او دا عمل به په سیاسي جمهوریت لار تر سره کوي. خو حکومت د پی ډی ایم جوړېدو ته په جواب کې وایي چې مخالف ګوندونه د خپل مشرانو د بډو رشوتونو د پټولو لپاره په حکومت فشار اچوي او دغه کار د پاره پی ډی ایم جوړ کړی دی. فضل عزیز وی وی ډی ون نیوز کراچی.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. په کراچي کې د مسلم لیگ نون د مشري او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز میړه ریټایر کیپټن صفدر نیول سوی دی. مسلم لیگ نون وایي د کار رینجرز او فوج کړی دی او پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي هغه د قائد اعظم د مزار سپکاوی کړی ځکه نیول سوی او مقدمه ورباندې درج سوی ده. د حکومت مخالفه ګوندونو غورزنګ پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ وایي د راتلونکي تګلاره جوړوي. په دې حقله نور تفصيلات د کراچي څخه فضل عزیز په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشري مریم نواز په ټویټر ویلي پولیس په هوټل کې زما د کمرې دروازه ماته کړې او کیپټن صدریې نیولې ده. په کراچۍ کې په بریګیډ پولیس تھانه کې د وقاص احمد خان نومیتن په مدیریت کې د مریم صدر د هغه میړه ریټایرډ کیپټن صدر او هغه سره د 200 کسانو پر ضد مقدمه درج کړې چې صدر او هغه سره کسانو پروند قائد اعظم د مزار سپکاوي کړې او هغه وملګرو ته د مرګ غوښنه کړې دي. د مریم نواز ویان محمد زبیر ویلي وزیر اعلی سین مراد رشا ورته ویلي چې د سین صوبی په پولیس مشر فشار اچول شوی چې هغه کیپټن صدر ونیسي او چې کله هغه انکار وکړو سهار په 4 بجې رینجرز بیا پولیس مشر اغوا کړی دی او د سیکټر کمانډر دفتر ته بوتللې او د هلته بیا رینجرز او پولیس ورغلي او هغه یې نیولې دی.
رینجرز والے گئے ہیں ان کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ اینڈ دے ٹولڈ دیم ٹو گو انسائیڈ اور یہ رینجرز کا اور یہ ان کا اپنے انسٹیٹیوشن والوں کا فوج والوں کا آپریشن تھا. سیکٹر کمانڈر ڈائریکٹلی واز انوالوڈ آئی جی واز براٹ
دے وائی رینجر والو بیا پولیس ته ویلی چې هغه کمرې ته دنه نلاړ شي او دا د رینجرز او پوز اپریشن یا عملیاتو سیکٹر کمانډر په دغه کار کې نیخ ککړ دی. رینجرز یا پوز په خپل دغه بیان ته کوم جواب نه دی ویلی او د پیپلز ګوند کراچۍ مشر سید غنی وایي د صدر پر ضد مقدمه د پاکستان تحریک انصاف لخوا درج شوې ده. د اطلاعات مرکزی وزیر شبلی فراز ویلی
تو ہمیں کوئی اس میں پشیمانی نہیں ہے اور بالکل اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن یہ بھی ایک سمبل ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرے گا, ہم یہ تو نہیں تھے کہ وہ سویا ہوا تھا اور ہم نے اس کو گرفتار کروا دیا.
دوی هیڅ پیمانتیا نه لري او دا د دې سره هیڅ تعلق نه لري. دا یو نمونه ده چې څوک داسې خبرې کوي. مونږ دې ته نه ګورو چې هغه اودو او هغه نیول شوی دی. هغه د پاکستان د ولس پکاوي کړي او د قائد اعظم د مزار سپکاوي یې کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو مشر خرم شرزمان په ټویټر ویلي اخر چې د لسو ساعتونو وروسته د مریم نواز او صفدروان سره د 200 کسانو پر ضد مقدمه درج شوه چې په مزار قائد کې غونډګردي کړي ده. پنوی پاکستان کې د قانون نه بر سوګ نشتا. د مسلم لیگ نون مشر مریم نواز چې د میړه سره پرون کراچۍ ته د تحریک انصاف د حکومت د مخالف ګوندونو د غرزنګ پی ڈی ایم جلسې لراغلي د قائد اعظم مزار ته سره د ګوند پلویان ورغلي او صفدر د قائد اعظم په مزار کې اوټ ل عزت ورکړي ناری وهلي وي. د پی ڈی ایم ویان د عوامي نشل ګوند عمومي سکتر میا افتخار حسین ویلي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په پی ڈی ایم کې د اختلافاتو جوړولو کوشش کوي خو پی ڈی ایم با د دینه نور پیوړی کیږي. د پی ڈی ایم تر مخه دوی مشوره کوي او دراتونکو د پاره تګلارې جوړوي او په خبری کانفرنس کې به د هغه اعلان وکړي. فضل عزیز, وی وی ډیو نیوز, کراچۍ.
وایس اف امریکا دی وا اوري. د پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت په ضد احتجاج تحریک د شپږ وسته غوښتنو کې د بدرکه تنانو په غیر قانوني راست کې ساتلو په زیدي د دوی عدالتونو ته وړاندې کولو غوښتنه هم شامل ده. او تیر شپه کراچي غونډې ته د ویناګانو کې د مخالفو ګوندونو مشرانو تور لګولی چې په زور پورته کړی سوی تنان د خپل قانوني حق څخه محرومه ساتل کیږي. بشری حقوقو فعالین وایي چې د پی ٹی ایم احتجاجي غونډې د لاري په فوج باندې د بدرکه خلکو په غیر قانوني بند کې ساتلو په اړه فشار کې زیاتوالی راتللی سي. پیر ولا ټرای نور تفصیلات لري.
تیر شپه کراچۍ کې د پی ڈی ایم جلسې ته وینا په محل د مخالف ګوندونو مشرانو پاکستان کې د خلکو په زور او چتولو پیښو کې راغلي زیاتوالی په سر په حکومت سخت نیوکې کړې دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو تور لګولې نه اهله وزیر اعظم عمران خان د واکمنه ایس حق نه لري چې د په دور کې بی ګنا تنن په زور او چتولې کیږي. بلوچ ملت پال نیشنل ګوند مشر اختر منګل ویلی د بده مرغه بې درکه کړې شوې بلوچانو د کورونو غړي ناست حکومت کې هم احتجاجونه او فریاد کوي. احتجاجي جلسې تخپل وینا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ موسم داوړ ویلي چې د بده مرغه قبایلي ضلعو کې بې ګنا او بې خطا اوچت کړی شوي خلک د خپل قانوني حق نه محرومه ساتلی شي. یولس حکومت مخالف ګوندونو باندې ګډ اتحادیه پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او د نوي انتخاباتو په ګډون شپږ غوښتنې کوي. چې پکې د شلمې نقطې د لارې پاکستان کې په زور اوچت کړې شوې تنانو د غیر قانوني حراست کې ساتلو په ځای دوی عدالتونو ته وړاندې کولو غوښتنه شامله ده. د لا درک تنانو د حقونو فعال امینه مسعود وایي د مخالفو ګوندونو د جلسو د لارې د بې درک خلکو غیر قانوني حراست په معامله د پاکستان په فوج فشار کې زیاتوالی راتلی شي.
ولی نہ راتلی شي بالکل راضی و پریشر خو راضی نیگیٹو پریشر دا دی چې هغه وی چې صحیح ده بشپ تاسو سمره پریشر ورکه مونږ نه کو هغه ځینی طور ته تیار شي کې دا صحیح تاسو وای او مونږ سه کول هواړو او یو ځای مکینو او دا معاملہ بحال کو پی ڈی ایم لیڈرشپ لدا پکار دی کنه چې پریشر پوزیټیو پریشر ورکې.
د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه هم پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو د پیښو په سر فوزی استخباراتي ادارو په لګوتی اوچتوي، خو د پاکستان فوز په دغه پیښو کې د ککړتیا تورونه بې ځایه بلي. تیر کال د هغې وخت د فوز ویان جنرل آصف غفور ویلو چې هر یو بې درکه تن پړه په فوز اچول مناسب نه دي. جنرل غفور دا دریز هم خپل کړو چې د بې درکه پاکستانی تنانو لویه شمېره افغانستان ته اوړېدلې ده، ځکه د آصف غفور په وینا د هغې د مړ ژوندي پته نه لګي. پاکستان کې د بې درکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن شپږ زره اووه سوه دوه پنځوس ثبت کیسونه کې د څلور زره شپږ سوه دوه څلوېښت د حل کولو دعوه کوي، خو کمیشن بیا تیر ستمبر میاشت کې د څلور دېرش نور جبري اوچتولو کیسونه مخې ته راتلو پخلی هم کوي. حکومتی کمیشن دا نه خای چې د دوی د هلو زلو په سر خوش کړی شوی تنان د چا په ولکه کې او دا چې د دوی په ضد څه قانوني کاروایی کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ او بلوچ ملتپاله ګوندونو سره د بشري حقونو تنظیمونه هم د بې درکه تنانو په معامله د حکومتي کمیشن شمیرې ردوي او دوی تور لګوي پاکستان کې د بې درکه خلکو شمیرې د دې نه ډېرې زیاتې دي. د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د خلکو په زور اوچتولو پیښو کې ککړ تنانو په ضد کاروایۍ لپاره د پارلمان څخه قانون منظورولو خپل لوز لا تر دې دمه سرته رسولو کې ناکامه دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. په کراچي کې د مسلم لیگ نون د مشري او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز میړه ریټایرډ کیپټن صفدر نیول سوی دی. مسلم لیگ نون وایي د کار رینجرز او فوج کړی دی او پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي هغه د قائد اعظم د مزار سپکاوی کړی ځکه نیول سوی او مقدمه ورباندې درج سوی ده. د حکومت مخالف ګوندونو غورځنګ پاکستان ډیموکراټیک موومنت وای تر راتلونکي تګلارې جوړوي. په دې اړه نور تفصيلات د کراچي څخه فضل عزیز پر راپور کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر مریم نواز په ټویټر ویلي پولیس په هوټل کې زما د کمرې دروازه ماته کړې او کیپټن صفدری نیولې ده. په کراچي کې په بریګیډ پولیس تھانه کې د وقاص احمد خان نمیتن په مدیریت کې د مریم صفدر د هغه میړه ریټایرډ کیپټن صفدر او هغه سره د 200 کسانو پر ضد مقدمه درج کړي چې صفدر او هغه سره کسانو پرون د قائد اعظم د مزار سپکاوی کړي او هغه او ملګرو ته د مرګ غوښنه کړي دي. د مریم نواز ویان محمد زبیر ویلي وزیر الله سین مراد رشا ورته ویلي چې د سین صوبې په پولیس مشر فشار اچول شوی چې هغه کیپټن صفدر ونیسي او چې کله هغه انکار وکړو سهار په سلور بجې رینجرز بیا پولیس مشر اغوا کړي دي او د سیکټر کمانډر دفتر ته بوتللې او د هلتن بیا رینجرز او پولیس ورغلي او هغه یې نیولې دي.
رینجرز والے گئے ان کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ اینڈ دے ٹولڈ دیم ٹو گو انسائیڈ اور یہ رینجرز کا اور یہ ان کا اپنے انسٹیٹیوشن والوں کا فوج والوں کا آپریشن تھا. سیکٹر کمانڈر ڈائریکٹلی واز انوالوڈ آئی جی واز براٹ
دے وای رینجر والو بیا پولیس ته ویلی چې هغه کمرې ته دنه نلاړ شي او دا د رینجرز او پوز آپریشن یا عملیاتو سیکٹر کمانڈر په دغه کار کې نیخ ککړ دی. رینجرز یا پوز په خپل دغه بیان ته کوم جواب نه دی ویلی او د پیپلز ګوند کراچي مشر سید غنی وای د صفدر پر ضد مقدمه د پاکستان تحریک انصاف لخوا درج شوې ده. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبل فراز ویلی
تو همې کوئی اس میں پشیمانی نہیں ہے اور بالکل اس کا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک سمبل ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرے گا ہم یہ تو نہیں تھے کہ وہ سویا ہوا تھا اور ہم نے اس کو گرفتار کروا دیا.
دوی هیڅ پیمانتیا نه لري او دا د دې سره هیڅ تعلق نه لري. دا یو نمونه ده چې څوک داسې خبرې کوي. مونږ دې ته نه ګورو چې هغه اودو او هغه نیول شوی دی. هغه د پاکستان د ولس پکاوی کړی او د قائد اعظم د مزار سپکاوی یې کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو مشر خرم شرزمان په ټویټر ویلي، اخر چې د لسو ساعتونو وروسته د مریم نواز او صفدروان سره د 200 کسانو پر ضد مقدمه درج شوه چې په مزار قائد کې غونډګردي کړې ده. په نوې پاکستان کې د قانون نه بر سوګ نشته. د مسلم لیگ نون مشره مریم نواز چې د میړه سره پرون کراچۍ ته د تحریک انصاف د حکومت د مخالفو ګوندونو د غورځنګ پی ڈی ایم جلسې لراغلي د قائد اعظم مزار ته سره د ګوند پلویانو ورغلي او صفدر د قائد اعظم په مزار کې اوټ ل عزت ورکړی ناری وهلی وی. د پی ڈی ایم ویان د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر میا افتخار حسین ویلي، د پاکستان تحریک انصاف حکومت په پی ڈی ایم کې د اختلافاتو جوړولو کوشش کوي، خو پی ڈی ایم به د دینه نور پیوړی کیږي. د پی ڈی ایم تر مخه دوی مشوره کوي او د راتلونکي د پاره تګلاره جوړوي او په خبري کانفرنس کې به د هغې اعلان وکړي. فضل عزیز، وی او ای ڈیوا نیوز، کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیوا ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د جمعې په ورځ د پاکستان د پنجاب په ګوجراوالا او بیا وروسته د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د اختلاف ګوندونو مشرانو په خپلو ویناګانو کې نیخ په نیغه په فوج د هیواد په سیاسي او حکومتي چارو کې د لاسوهنې نیوکې کړې دي او موجوده حکومت یې د فوج ګوډاګۍ ګرځولې. سیاسی کارپوهان وایي ښکاري داسې چې په هیواد کې سیاسي ګوندونه په یو داسې بیانیه ټینګه مبارزه په وړاندې بوتل غواړي چې په نتیجه کې فوج اغیز کم کړي. دغه ډول بیانیه به آیا د هیواد په سیاست کمی اغیز ولري؟ په دې اړه زموږ خبریال احسان محمد خان د سیړونکو نظر اخیستی دی او تاسو لپاره یو راپور تیار کړی درته وړاندې کوو.
سیلنکاران وای تاریخی توګه چې په پاکستان کې د حکومتونو پر ضد دا ډول احتجاجونه د دې وړاندې هم لیدل شوی، خو دا بیا په لومړي ځل ده چې د اختلاف ګوندونه په یو داسې بیانیه یو ځای ښکاریږي چې تر مخه پوزي استابلیشمنت نیخ په نیغه نیوکه تر سره کیږي او دوی په سرګنده تورونه لګوي چې پوز په هیواد کې حکومتي او سیاسي چارو کې لاس وهي. د پېښور پوهنتون د جورنالیزم څانګې مشر پروفیسر سر فیض الله جان وای د پوز طاقت او سیاسي چارو کې تاریخي توګه چې اغیز پاتې شوی، خو دا وس واریخ کاری گیداسي چې د دغه اغیز پر ضد د اختلاف ګوندونه ډېر په سرګنده په یوه بیانیا راغون شوی. په دې حق له نوموړي زیاتوي
عمران د خپل پالیسو د ناکامۍ لپاره د خپل حکومت د ناکامۍ لپاره مسلسل د یو خبره کوي چې فوج او موږ په یو پیج باندې یو او فوج د وخت په وخت څنګه چې خبرې کوي چې موږ یو د هغه د وژنا دا یو ټول تر هغه سره شوی دی. د هوریت ته همیشه په دې خبره تسلیت ملایيږي چې هر قسم خبره هغه په ډاګه باندې کیږي د هغه ټول حلقو ترمنځ چې سیاست ترمنځ اختلاف راځي چې دوی هغه اختلاف راځي په عام قبل کې کیږي. نو دا هو لکه جلسه جلوس کول او د حکومت کمزوری را ښکاره کول او داسې ادارې چې کوم په سیاست کې ګوتي وو او عیني طور عیني شي والی په دې ټول باندې چې خبرې نیوکې کیږي
د جمعې په ورځ د پنجاب په ګوجراوالا ښار کې د اختلاف ګوندونو د پی ټی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ د چترای لاندې احتجاجي لاریون په محل چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د لندن څخه د ویډیو لینک ته لاري وینا وکړه او په سرګندۍ د پوست په سیاسي چارو کې لاسوهنې تورونه ولګول، چې د دې دوه ورځې وروسته د اتوار په ورځ په کراچۍ ښار کې دویم لاریون تا په وینا کې د اختلاف ګوندونو مشرانو په پوزي استابلیشمنت دغه نیوکه رواني وساتلې. په پیښور کې مشتا د یو شخصي ټلویزیون سیمیز مشر جمشید باغوان وای هر څوک چې دغه ډول نیوکه با شاپشا وړاندې هم کېدلې، خو اوس ډېر په سرګنده او په لاریونونو کې تر سره کیږي چې دغه پرمختګ به په راتلونکي کې د هیواد په سیاست ډېرې اغیزې ولري.
خبرې په خوان کې دي، په پټې پټې کې دي، سوشل میډیا باندې کې دي، بغیر نومه کې دي. نو که دا تاسو کریډیټ ورکړئ نواز شریف ته چې هغه بالکل د توپې ادارې کې سفر کو مخامخ، دا بالکل یو بالکل عجیبه ده په دې وطن کې او بالکل نوې خبره ده او داسې کله زمونږ اوریدلی نو چې یو داسې خبرې کړي سروینګ آرمی چیف خلاف یا د ایس آی چیف خلاف، نو دا بالکل واقعي ډېر نوي شیزونه دي او خامخا وي، او څنګه چې خلک تفکرې کوي یا سیاستدانان میں گیا دیپورے حضور بھی چیئر دا خبر ہے ہم پاکستان کے تاکہ کیدے سے کھلا کھلا اثرات کو بھی خام خائی ذکر کی دا خبر کرا مخی دا کی نرش ہوئی
پا پاکستان کی چے دا وقت دا تحریک انصاف گن حکومت دے او دا گن تور لگوی چے دا اختلاف گندونا دا مالی درغلیو پٹولو دا پارا را گن شوی چے خپل زانونا پا دوی دا جوڑ شوی مقدمو سخا بچ و ساتی دا اختلاف گندونا بیاوائی دا پی ٹی آئی حکومت تش یو گوڑاگے دے او دا پوز پا زور واکمنی تر لاسه کرده دا پوز لوری چی دا غتازه نیوکو تا پا جواب که لاسه ندی ویل شوی خو دا دی ورانده دا پوز ویان سوسو واری پا داگه کرده چه دا پاکستان پوز خپلی زماره پیجنی او واری چی پا حیوات که دا جمهوری حکومت سره پا آینی چوکات که دننا مرستی تر سره کرده احسان محمد خان وی او ای دیوا پیخور
وایس اف امریکا دی ودا لا واشنگتن څخه خبری خبرونه اوري د پاکستان په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پولیس وایي ځای مشر پادفی وژنه کې وژل شوی دی وایي دا په تیر شواروس کې د دفی وژنو په علاقه کې دویمه پیښه ده شمالي وزیرستان پولیس او انتظامیه په خلای کوي چې ملک رئیس خان د میر علي تحصیل په خیسور کې پر ډزو وژل شوی د شمالي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال عبدالرحمن وایي چې ملک رئیس خان د هغه تره و او تور لګوي چې په هغه پسې په تورې ششو کې موټر راغلی و او هغه د درو ملګرو سره د موټر څخه کښته کړی و او بیا یې ورباندې ډزې کړې او وژلې دی په شمالي وزیرستان کې انتظامیه پرون د یو سل سلور سلویشت ماده پر ځای کړې ده او علاقې ته د علاقې څخه علاوه د خلکو د ورتګ باندې بندیز لګول شوی عدنان بیچنی نور تفصیلات پر راپور کې لري
د شمالي وزیرستان پولیس او انتظامیه په خلای کوي چې ملک رئیس خان د میرالی تحصیل په خیسور سیمه کې په ډزو سره وژل شوی دی په شمالي وزیرستان کې په تیر یو شواروز کې د هدفي وژنو دغه دویمه پیښه ده د میرالی پولیس وایي دغه پیښه تیر ورځ سړک ته پاسه شوې او یاد ملک په ګاډي کې روانو چې ډزې پرې شوې دي او وژل شوی دی پولیس وایي د پیښې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي تر دې مهاله کومې وسله والې ډلې د پیښې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې د شمالي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال عبدالرحمن وزیر وویل ملک رئیس خان د هغه تر او تور لګوي چې پتر پسې په تور شو گاډي کې کسان راغلي هغه سره د درې نورو ملګرو د گاډي څخه کوس کړي او بیا په ډزې کړي او وژلې دي هغه ویل په کوم ځای کې چې دغه پیښه شوی ورسره نږدې پوزي چې پوسټر او کله هم دي خو بیا هم د تور شو گاډي د موخې څخه په وتلو کې کامیاب شوی دی ادرامان وزیر اول دی چې سره شخصي دښمنۍ نه لري او دغه پیښه په شمالي وزیرستان کې د روانې بد امنۍ کړي غني
مشکشین ټیم او بیا د امن روډ باندې وایي د دلته د فوج د غرسنګ کلاه
شمالی وزیرستان کے تیرہ ورځ ہم پر تخیل تحصیل کی یوزائی تند نامعلوم کسانو لخوا پر ڈزو سره وژل شوی وو په اسلام آباد کے دفاتر څیړنیز مرکز وای په قبائلی ضلعوں کے تیر کال په پرتله روان کال د بد امنی پیشې 40% سیوا شوی دی د ادارې شمیرو تر مخه په قبائلی ضلعوں کے روان کال د بد امنی یو نوی پیشې شوی چې پکشي 80% یوازې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې شوې دي په شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند فعال او د کډوالو د کمیټې مشر نثار علي وویل په علاقې کې د بد امنۍ پیښې سیوا شوې دي او د علاقې مخورو کسانو او ځوانانو سره شزه هم په هدف کېږي هغه زیاته کړه د ملک رئیس خان په سیر خلکو وژنه ډېر د اندېښنې وړ ده ځکه چې دغه تن په علاقې کې د روغې جوړې کارونه کول وایي صف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل دغه ډول پیښو له امیر نور مشران یې غلي شي او یا بیا علاقې پرېږدي نثار علي زیاته کړه دوی ګڼي چې په علاقې کې د بد امنۍ پیښې سیوا کېدل هسې نه دوی بیا هغه پخوانی بد امنۍ پلو ته بوزي
یو ډېر مخاوري سړی وو د جرګې د مرکې سړی وو کسرنګ چې مخشه حالات وي تقریبا هغه ته حالات روان دي د کوم اقدامات چې روان دي د دغه اکزیکیو خلک بیا چې حساب ودی کړی دي هغه خلک په خپل ابودي باندې کښمون ده کوم کاروباري خلک ته هغه چې کوم سرمایه دولت کې ځین انویسټ کړی دي هغه خلک بیا په خپل سرمایه پر حیران ده چې خدای زې به خپل سرمایه سره سوکو
بل پلو په شمالي وزیرستان کې انتظامیه تیر ورځ د فساد مخنیوي ماده یو سلسلور سلویش په ځای کړی او علاقې ته د علاقې د خپل خلکو نه علاوه د نورو خلکو په ورتګ بندیز لګولې دی. د ملک رئیس خان د وژنې په اړوند پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ټویټر لیکلی، په قبایلي زیرو کې د تیرو شلو کالو راسي هدفي وژنې روانې دي او تر اوسه په یو پیښه کې هم ریاست انصاف ورنکړی شو. هغه لیکلي د ظلم پر ضد به دوی پر امن مبارزه رفغنوي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ مشر محسن داور په ټویټر لیکلی، علي وزیر شمالي وزیرستان ته په احتجاجي ناسته کې ګډون او ملک رئیس خان جنازې له ورتلو هغه پلار کې ادرول شوی دی. دا ور لیکلي دوی دغه عمل غندنه کوي. دا د هم یادوي چې په شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل په محمد خیل سیمه کې سیمه ایزو خلکو احتجاجي پرلت نن په اوم ورځ هم روان دی. دغه پرلت د سیمې ښځینه پیل کړی او چې اوس د هغوی په ځای سړی ناست شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې د لټون عملیاتو پر مهال د دوی نږدې 28 کسان امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او هغه دې خوشي کړی شي. دا د هم یادوي چې په وروستیو کې انتظامیه وایس اف امریکا ډیوا ته منلی وو د احتجاج کوونکو دوی ته د 28 کسانو نمونه ورکړي چې د امنیتي ادارو په ولکه کې دي او ویلي وو چې کوم کسان ګناګار وي هغه به عدالت ته وړاندې کوي او چې کوم بے ګناه وي هغه به خوشي کړي. ادنان بیٹنای وی او اے ڈیوا.
وایس اف امریکا دی ودغ پر ونه له واشنگتن څخه اوري. خبر پښتونخوا بار کونسل په وینا وکیلانو په ټوله صوبه کې د صوبایي حکومت لخوا د دیواني مقدمه په قانون یا کور اف سیول پروسیجر کې سوي ترمیمونه د بیرته اخستلو او د دوی د سپارښتنو تر مخه نوي ترمیمونه نه کولو په ضد کاربندیز پیل کړی دی. د بار کونسل غړي وایي چې په دې اړه صوبایي حکومت دوی ته یقین دهاني ورکړی و چې د وکیلانو د کمیټې په مشوره به دغه ترمیمي قانون کې یو ریپیا بدلون راولي، خو د دې لخوا د سفارشات وړاندې کېدو باوجود وسه پوری په قانون کې بدلون نه دی شوی. بل خوا د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان د وکیلانو یو غونډې ته وینا په وخت ویلي چې د منشیاتو قانون په سیر به په سیول پروسیجر کوډ کې هم د وکیلانو په مشوره بدلون کوي. په دې اړه باندې نور تفصيلات تاسو ته عبدالرزاق پراپور کې لري.
تیر کال د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د دیوان مقدمو په قانون کې ترمیم کړي، خو وکیلان دغه قانون کې بدلون کول سم نه ګڼي او وایي چې د سره بنې واځي په عدالتونو کې مقدمه د التواء کاروي، بلکې درخواست کوونکو ترڅنګ وکیلان به هم د ستونزو سره مخ وي. صوبایي حکومت سره د خبرو لپاره د وکیلانو لخوا د ټاکلې شوې کمیټې یو غړي محمد سریر خان اډوکیټ ویډیو ته ویل حکومت دې ته باور ورکړی و چې د وکیلانو د کمیټې لخوا جمع کړې شوې سفارشات مطابق به په دغه قانون کې یو ځل بیا بدلون وکړي، خو سو میاشت تیرې دروست هم هغه ونکړې شول.
گورنمنٹ زمونږ چې کوم کمیټي ناشته په دې ترمیم باندې خبر کول، همغه په کوم پوینټس باندې اګری شو او هم گورنمنٹ له تهریری شکل کې ورکړو، هغه گورنمنٹ اوس پر دې ایک په شکل کې رانه وسته او دې مې شو چې دارا له چې کوم آرډیننس په ذریعہ باندې موږ د نړۍ ترمیم په شکل شي کې سسپنشن او هغه آرډیننس هم لټ شو او هغه ترمیمي قانون واپس فیل تراره، هغه سره هم تدې زیات او لټیګل تدې زیات مسائل د دې موږ په سټرایک باندې چلیږي.
د دیوانی مقدمو په قانون کې کم کم بدلونونه شوي، د هغه په اړه د دغه کمیټې یو بل غړي شاهد ریاض اډوکیټ وی ویډ وته ویل د دیوانی مقدمو په قانون کې ترمیم کول نړوان دی، با یو تن د سیول جج د فیصله پر ضد پوزیشن کورټ کې اپیل کولې شو، خو په نوي قانون کې دغه اختیار د خواست کوون کې نه اغسته شوی او هغه بوز د اپیل لپاره های کورټ ته ځي.
اول په دې کې دا څه کار شو چې د سیول جج په فیصله نه بعد دی ډایرکټ های کورټ اپیل کې خو دا لري هم چې د دې نقصانات شو یو خو خلکو ته د رائټ اف اپیل یو موقع کې کم دی ختم شو او دې معنی دا و چې په های کورټ باندې دونه زیات برډن جوړ شي چې های کورټ کې کم زمونږ دی وخت کې تل در ججان دي زما خیر دی کومه الته کې دا ججان دی سر څو دوم زیات کو نو دا کار باغی قبول کړی.
د دیوان مقدمو په قانون کې بدلون کول ورستو په عدالت کې د سټې اغستو یا حکم امتناهي درخواست جمع کولو په اړه د پیښور های کورټ فضل شاممن اډوکیټ وی ویډ وته ویل چې وځ به خلک مقدمه په یو عدالت کې کوي او د سټي اغستو د پاره بل عدالت تزي
زما خیال دی چې دا څه لري دا عملاً ممکن نه دی ځکه چې د کیس کوم اوریجنل ریکارډ دی هغه په یو عدالت کې پروت دی او د سټي چې کوم دی هغه به د عدالت کې بل دا چې یو کیس یو عدالت د سټي ورته بل عدالت به هغه معاملې باندې څنګه فیصله کوي دا ځواړه خپل کې څنګه کنسرټ کیږي دا ځان دی مخه
وکیلان وایي چې په دغه ترمیمونو کې دا هم شامل دي چې د فریقینو شهادتونو بعد عدالت پزې کمیشن بهر ریکارډ کوي. دی وایي چې د سره درخواست کوونکو ته د سکیورټي او جنگ جګړې مسله مخترات لشي. بل خوا سور وزړوان دي د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان د وکیلانو یوې غونډه ته ویلي وو چې د منشیاتو د قانون په سیر د دیوانی مقدمو په قانون کې به هم د وکیلانو په مشوره بدلون کوي.
دا مشان د سیول پروسیجر کوډ هم زموږ یو بل میټینګ پاتې دی او ان شاء الله چې هغه میټینګ وشي چې کوم نو وکلا برادر اړخ نه کوم تجاویز په کې مونږ شامل کړ په کنسنسس سره ان شاء الله مونږ مخکې یو.
یاد دی وی چې د نړیوال دي هم وکیلانو د صوبې په کچا د دیوانی مقدمو په قانون کې بدلون کولو پر ضد د عدالتونو نه بایکاټ کړی وو. رستو بیا دغه قانون د آرډیننس دلاري صوبای حکومت اوزنډاو چې مقصد یې په دغه قانون کې د وکیلانو په مشوره ترمیم کول وو. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو دا تور رد کړی دی چې په هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د دوی د دلی په ضد د امریکایي فوج اوایي بریدونه د دوها د تړون سرغړونه دي. امریکایي فوج د طالبانو په ضد تیرونه خپلې اوایي بریدونو دفاع کړی ده. په دې اکلا ستفصیلات دی زموږ همکار ارباب محمود علی په راپور کې درته لري.
رایټرز خبری اداره وایي تیره هفته طالبانو د هلمند مرکز لخرګا د نیولو لپاره حمله وکړه چې له عملی د افغان امنیتي ځواکونو سره سخت جګړه شروع شوه او بیا امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې د طالبانو په هدفونو بمباري وکړه. طالبانو امریکایي اقدام د امریکای او د طالبانو ترمنځ د سولې د لوازنامې خلاف و بلله. خود امریکایي پوسټ ترجمان کرنل سونی لګیت دا خبر رد کړه چې امریکایي بمباری طالبانو سره د شوی لاوازنامې خلاف ورزي وه. د رایټرز خبری ادارې د رپورټ تر مخه کرنل سونی لګیت ویل ټول دنیا ولیدل چې د طالبانو د عملیاتو له امله په زرګونو بې ګناه خلک زخمیان او بې کور شول. امریکایي پوسټ ترجمان وایي چې په دواړو فریقینو غږ کوي چې تشدد راکم کړي. بل خوا رایټرز ویل د طالبان ترجمان قاری محمد یوسف احمدی په خپل بیان کې اول په هلمند کې د نوو پرمختګونو وروسته د هوایي حملو د لارې امریکایي ځواکونو په بیلابلو شکلونو کې د دوها د مایده خلاف ورزي وکړه. د قطر په سرخار دوها کې د سکال د فروری په 19مه د امریکای او د طالبانو ترمنځ د مایده د لاندې طالبانو په امریکایي ځواکونو حمله وترول دي. امریکای افغانستان څخه د ځواکونو وستلو ژمنه کړې او طالبانو د افغان حکومت سره نیخ په نیغه مذاکرات شروع کړې دي. د موحده د لاندې طالبان د دې هم پابند چې د افغانستان خوره به ترهګرو ته د استعمال لپاره نه ورکوي. په افغانستان کې د امن لپاره د امریکای استاد زلمی خلیل زاد د امریکای په نمائندګۍ طالبانو سره د امن موحده لاسلیک کړی ده. د رویټرز تر مخه خلیل زاد د ګل یادو شنبه پورس په ټوئیټر خپل پیغام کې وویل د خلاف ورزي په اړه بے بنیاد او راپارونکي بیان بازی امن ته ود نه ورکوي. رایټرز وایي که سهم په هلمند کې جنگ شروع شوه خو تشدد بیا هم دوام لري او د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د بدخشان مرکز فیض آباد سره نږدې جګړه کې لږ تر لږه سلور افغان عسكر وژل شو دي. رایټرز وایي که سهم افغان حکومت او طالبانو مذاکرات شروع کړي دي خو د پرمختګ رفتار پکې کم دي او سفارتکاران د دې سبب د فریقینو ترمنځ د دوامدار تشدد په اساس د اعتماد کمی ګڼي.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر او پخوانی صدر ګلبدین حکمتیار نن د یو پلاوی سره یو ځای د د پاکستان سرشار اسلام آباد ته په درې ورځنی سفر تللی. حکمتیار ویلي چې د سفر مقصد افغان سوله ده او د وزیر اعظم عمران خان، بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او د نورو پاکستانی مشرانو سره به رسمي لیدنې کتنې ولري. د ولسی جرګې غړي د ښاغلي حکمتیار سفر بې ګټې بلي او وایي چې پاکستان دی د افغان سولې لپاره د افغان حکومت او د حکومت د مذاکراتي کوونکي ټیم سره خبرې وکړي. یو شمیر سیاسي څېړونکي هم د پاکستان ته د حکمتیار سفر د افغانستان د وضعیت په برخه کې بې ګټه بولي او دا هم وایي چې پاکستان د خپل نفوذ د زیاتېدو لپاره د افغانستان د یو شمیر سیاسي کسانو سره لیدنې کتلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې دوام کولی سي د سولې بیرته ګواښ پیش کړي. د افغانستان څخه حکمل روان نور تفصیلات لري.
حکمتیار دی روان کار دی اکتوبر پر 19 پاکستان ته ولاړ او ټاکل شوی چې خغله حکمتیار به د دې سفر په جریان کې یو فکری مرکز ته هم وینا وکړي او دی اکتوبر تر 22 به حل توي. دی ولسی جرګې غړي دی خغله حکمتیار سفر به ګټي بولی او وايي پاکستان دی افغان سولې لپاره دی وادرس سره خبري وکړي چې هغه افغان حکومت او دی حکومت مذاکره کوونکې ټیم ده. دی ولسی جرګې غړي محمد ابراهیم غختلی وویل
د سولې خبرې په اړوند باندې باید له یو ادرس نه چې هغه حکومت ته او د سولې مذاکره کوونکي ټیم د دیغو له ادرس باید خبرې وسی، نه د اشخاص او د افراد له ادرس. حکمتیار صاحب په دغه اوسنی وختونو کې منځوي سوی ده. پاکستان غواړي چې بیرته د انزوا حالات نه وباسي، وخی چې د سولې په برخه کې د حکمتیار صاحب رول فوق العاده ده. کنه بغیر دغه نه د حکمتیار صاحب رول سولې برخه کې تاثیر کننده نه ده.
خغله غختلی زیاتوی دوی غواړي چې حکمتیار بیرته سیاسي او د سولې صحنې ته داخل شي او د سولې نوروسته د نوي حکومت پر اتلون کې کې ونده ولري. یو شمیر سیاسي شونونکو هم پاکستان د خغله حکمتیار سفر د افغانستان د وضعیت په برخه کې بیګټي بولی او دا هم وایي پاکستان د خپل نفوذ د زیاتېدو لپاره د افغانستان د یو شمیر سیاسي چیرو سره لیدنې کتنې کوي. د باور غورزنګ مشر او سیاسي شونونکو نجیب آزاد دیوی ته ویل چې د خغله حکمتیار اړیکې هم له حکومت سره خراب او هم له وسلوالو طالبانو سره، نو له دې عمله د خغلی حکمتیار سفر د افغانستان د سولې او نورو مسایلو په برخه کې ګټور نه دی چې لاسته راوړنې نشي درلودلی. نجیب آزاد وویل
مستقیم او غیر مستقیم ډول پاکستان هڅه کوي چې د خپل نفوذ ولري. د نن په حکومت کې ځینی چارواکي یا د حکومت د باندې ځینی چارواکي دي چې پاکستان غواړي چې هغه د افغانستان پر راتلونکي کې خپل نفوذ ډیر ولري، راتلونکي حکومت کې یا ساختار کې یا په اوسنی وضعیت کې. په ټوله کې د افغانستان د سولې په برخه کې د خغلی حکمتیار رول صفر بللی سو. خغلی حکمتیار نه د طالبانو سره ښه اړیکې لري او نه هم د افغان دولت سره ښه اړیکې لري. طالبان دې ته حسوی چې ژر تر ژره سولې کې د عقل اوربند ته خینات ورکی یا په طالبانو کې نفوذ ولري.
آزاد دا هم وایي چې حکمتیار اوس په افغان سیاسي ټولنه کې هم له دومره نفوذ څخه برخمن نه دی چې اوسنۍ وضعیت دی لده سره هم تړلی وي. له دې وړاندې ډاکټر عبدالله عبدالله هم پاکستان ته سفر درلود چې هغه وخت ظاهرا لیدل کېدل چې د افغان سولې اوربند په برخه کې به ښې پایلې ولري، خو له هغې سفر وروسته هم خاص پرمختګ ونه لیدل شو او پر ځای تاوتریخوالی د ډېرېدو په حال کې دی. او په قطر کې هم د سولې مذاکراتو ټیمونو په خبرو کې خاص پرمختګ نلیدل کېږي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي خبرداري ورکړی چې د تاوتریخوالي د لوړې کچې دوام کولای شي د سولې بهیر ته ګواښ پیښ کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې د طالبانو وروستیو اعلامیو ته په غبرګون کې ویلي چې د سرغړونو په اړه بې بنسټ تورونه او تحرک کوونکي څرګندونې د سولې د پرمختګ لامل نه کېږي. طالبانو په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي هوایي بریدونو د دوی له تړون سرغړونه بلل او خبرداري ورکړی چې د یو عقب پړه به یې پر امریکایانو وي. خلیلزاد لیکلي تاوتریخوالی له ډېره وخته افغانانو ته عذاب ورکړی او د ده په ټکو د غور غمیزه وروستۍ بېلګه ده. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا تی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. په پاکستان کې غیر ملکی سرمایه کاری د تیر مالی کال په پرته 50% راکمه سوی. مرکزی بینک سٹیٹ بینک وای چې روان کال وړومبی درې میاشتو کې په سرمایه کاری کې نږدې 40% کمی لیدل کیږي. د اقتصاد پوهان وایي په ملک کې روانې ګرانی د امن او امان خراب صورتحال د بنیادی اډانې د کمی او سیاسي غیر یقیني صورتحال په وجه سرمایه کار په ملک کې پانګونې نه کوي. پوهان وایي که حکومت سرمایه کارو ته اسانتیاوې پیدا کړي او په تجارت خرڅو کې کمی راولي نو بهر څخه به سرمایه کاری وسي. نور تفصیلات ریاض حسین لري.
د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي په ملک کې د سیاسي اړې غړې او په نړیواله کچه د کرونا وبال عمله پانګوال د سرمایه کارۍ نه ډډه کوي. دوی وایي سرمایه کار دا هم ګوري چې هغوی چرته خپلې پیسې لګوي د هغې به هغوی ته ګټه څومره میلاویږي. په ملک کې د سرمایه کارۍ موقع زیاتې دي خو تر کومه چې په پاکستان کې پانګوالو ته پر امن ماحول بنیادي اډانه او یقیني صورتحال نه وي ورکړی شوي تر هغې غیر ملکي سرمایه کار په ملک کې پانګونې نه کوي.
پولیټیکل سټیبلیټی پکار دا دلته هر سیکټر کې ډیر زیات اپورچونټیز دي فارن انویسټمنټ د پاره خو سب کمې داده چې انفراستراکچر او بل پولیټیکل سټیبلیټی پیس دا ایشوز دي چې فارن انویسټرز ریلکټنت دي انویسټ کولو کې.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک په خپل رپورٹ کې وایي په ملکی کچا د تیر کال په نسبت روان مالی کال کې غیر ملکی سرمایه کاری 50.5% راکم شوې ده. د یاد بینک د رپورٹ مطابق روان مالی کال 2021 په ډومبه درې میاشتو کې نږدې 40% کمی راغلی دی. سٹیٹ بینک وایي روان کال د جولای نه تر ستمبر پورې په درې میاشتو کې 1.5 کروڑ ډالر غیر ملکی سرمایه کاری شوې او تیر کال هم په دې موده کې 1.5 کروڑ 55 لک ډالر د بهر هیوادونو نه په پاکستان کې پانګونه شوې وي. په ریپورت کې ویلي شوی د تیر کال په نسبت روان مالی کال 2 میاشتو کې 40% زیاته سرمایه کاری شوی خو په دریمه میاشت کې سرمایه کاری نه ده شوی. د اقتصاد ماهر پروفیسر زلاکت خان وایي د امن او امان خراب صورتحال په ملک کې د توانایي زیات قیمتونو په وجه هم کمه سرمایه کاری کیږي او بیا دې سره د خلکو پر روزګار هم منفي اثرات پیوزي چې له وجې په غربت کې اضافه کیږي.
انویسٹمنٹ دفارا اور سیاحت دفارا نہ گڑی تاکہ نورم دا انویسٹمنٹ کمی دن بے روزگاری بسے ہوا کی جو کہ بے روزگاری سے ہوا کہ ظاہر خبر ہے دخل کو آمدنیا نے کمی شو ملک پاور کی کم نے غربت کی اگر سے واش.
دا سٹیٹ بینک رپورٹ وائی روان مالی کال پڑمبے در میاشتو کے دا چین لخوا شوی پانگونی نیم پنی مزیاتی شوی دی. پا رپورٹ کی ویلی شوی پا یاد مودا کے 10 کروڑا او شپک دیر شلکا ڈالر راغلی دی او دا رقم تیر کال هم پا دغم مودا کے 15 کروڑا او 45 لک ڈالر او. پوهان وایي د حکومت لخوا ګټوري پالیسي جوړ کړی شوې دي خو د ملک دننه په تجارت خرڅونه هم زیات دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
وایس اف امریکا ډیوا اوري. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر دا وخت 3.3 میلیون اثر رسیدلی ده او د دې وبا د لاسه د مړه سوو کسانو شمیر 1.1 میلیون ته رسیدلی. یوازې په امریکا کې د دې ناروغۍ څخه 8.3 میلیونه کسان ناروغه سوي دي او 2,40,000 ځینې مړه دي. په امریکا کې او په نړۍ کې د کرونا وروستۍ حالت سره زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
هندوستان د یکشنبې یا اتوار پورې زوویل دوی په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا تر 1,600 زیات پیخي ثبت کړي دي. په هند کې د کورونا پیخي 1.5 میلیون ته رسیدلي او له 1,14,000 څخه زیات کسان پکې له کورونا څخه مړه شوي دي. په ایتالیا کې چې د اتوار پورې د کورونا د 1,015 پیخو سره نوی ریکارډ جوړ شوی. لومړی وزیر ګوسېپه کانټي خاروالانو ته واک ورکړی چې عامه څلورلاري او نور داسې ځایونه چې خلک پکې د شپې تر 9 بجو وروسته راټولېږي وتړي. هغه یوې خبري غونډې ته وویل حالات بحراني دي، حکومت ورته شته خو هر څوک باید خپله برخه کار وکړي. د کانټي حکومت هڅه کوي د مارچ د میاشتې په څیر د یو بل لاک ډاون څخه مخنیوي وکړي. ایتالیا په اروپا کې یو له سختو ځپل شویو هیوادونو څخه و او د کورونا د دوهمې څپې له راتلو سره د ماسکونو تړل په خلکو لازم شوی. د رستورانتونو کاري ساعتونه یې کم او یو شمېر نور داسې محدودیتونه لګولې دي. د پاریس په کوڅو او واټونو کې د شنبې خالی پورس څوک نه ښکارېدل، ځکه په دغه هیواد کې د شپې له نهو څخه د سهار تر شپږو بجو پورې ګرځبندیز لګېدلې و ترڅو د وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. لږ تر لږه د فرانسې په شپږو نورو ښارونو کې هم په ورته توګه د څلورو اونیو لپاره د شپې له خوا ګرځبندیز لګېدلې. په بلجیم کې د ګولیا د شنبې له ورځې د شپې له دولسو څخه د سهار تر پنځو پورې په ټول هیواد کې ګرځبندیز وي. په ورته وخت کې په بلجیم کې ټولې کافیګانو، بارونو او رستورانتونو ته امر شوی چې د ګل له ورځې څخه به تړلې وي. د اروپا دوه د بهرنیو چارو وزیران، یو د آسټریا الکساندر شلنبرګ او بل د بلجیم سوفی ویلمز، په کورونا اخته شوي دي. دواړو د اکتوبر په 12مه نیټه په لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې په غونډه کې ګډون کړی و. د هالند پاچا او ملکې یونان ته خپل د رخصتۍ او سفر وروسته له هغه کنسل کړ، کله چې لدی عمله تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې هغه څه نه کوي کوم چې دغه هیواد له نورو خلکو څخه غوښتل کیږي. په هالند کې له خلکو غوښتل شوی چې د کورونا د وبا پر مهال دی په کورونو کې پاتې شي تر څو د وایرس له خپرېدو مخنیوی وشي. پاچا ویلم الکساندر او ملکه ماکسیما د جمعې په ورځ له پلازمېنه هیک څخه وتلی وو، خو د شنبې خالی په ورځ بیرته ستانه شول. دغه جوړې په یو شاهي بیان کې ویلي وو، موږ نه غواړو چې په دې اړه کوم شک پرېږدو. د دې لپاره چې د کورونا وایرس کنټرول شي نو ټولې سپارښتنې باید عملي شي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ډي سي.
دا د وایس اف امریکا دی واي یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاسته. او خبرونه کې اوس تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په مالی کې فوج د صدر ابراهیم بوبکر کیتا د حکومت تخته په 13 اگست واړو را خدای په ټول دنیا کې غندنه وشو. امریکای سمدستینا په مالی حکومت باندې خپل فوجي امداد بند کړی دی او د غربي افریقا سیمه ایز اقتصادي ګوند مالی د خپل ټولو ادارو ځینې معطل کړی دی او تر هغه پوري پی د بندیزونو لګولو فیصله کړې ده تر څو چې پکې اولسي عبوري حکومت جوړ شوی نه وي. د ستمبر په اخیری ورځو کې د مالی د فوجي او ریټایرډ کرنل بان دا په مالی کې عبوري صدر مقرر کړی شوی دی. د فوجي بغاوت مشر کرنل عظیمی ګویټا د مالی نوی عبوري نائب صدر مقرر کړی شوی دی. د ملک مشهور سفارتکار او پخوانی خارجه وزیر مختار اوبین عبوري وزیر اعظم مقرر کړی شوی دی. د ټولو ډلې تبا تر یو نیم کال پورې د سیول عبوري حکومت چلولو کار سپارلې شي. د سره به د عام جمهوري انتخابونو نیټه هم را ورسی. عبوري صدر بانډا د اکتوبر په 5 تاریخ مکمله کابینه جوړه کړې ده. په دې د غربي افریقا اقتصادي اتحاد په مالی باندې لګیدلې بندیزونه اوچت کړې دي. امریکا په مالی کې دا موجوده عبوري حکومت مکمل آئینی نظام ته د مالی د واپسۍ په نظر ګوري. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان مورګن اورټیګس ویلي دي، موږ د مالی عبوري حکومت تکړه وینا کړې ده چې د غربي افریقا د ملکونو اقتصادي ګوند سره په کړو خپلو لوزونو ټینګ ودرېږي چې پکې 13 میاشتو کې دننه دننه د جمهوري انتخابونو کولو لوز هم شامل دی. د مالی په عبوري حکومت دا هم لازمه ده چې د مالی خلکو سره د حکومت د عملدارۍ د مضبوطولو، د بډو رشوتونو د نوغي وستو، د انتخابي اصلاحاتو کولو او په مالی کې د امن او د جوړجاړي راوستو په غرض د کال 2015 د لوزنامې د نافذ کولو د لوزونو پوره کول هم شامل دي. متحده اقوامو کې د امریکای سفیر کیلی کرافت په سختو الفاظو کې دا خبره کړې ده چې امریکا به مالی کې په اولسي حاکمیت د فوج اختیار چری هم قبول نکړي. نه به انتخابونو کې ډیل راوستل یا نه ادواره انتخابونه کول اومني. په انتخابونو کې د زنانو لپاره مکمله توګه د برخې اخیستو خبره یقیني کړی شي. د ملک دننه د بې کوره شوو خلکو کشاله دي اواره کړی شي او د ظلمي کل او د ملک د قطبي سیمې د بې غوره ساتلی شوو ګوندونو کړمې دي سمې کړی شي. امریکا د مالی خلکو سره ولاړه ده او په مالی کې د انساني خواخوږی کارونو ته د 450 میلیون ډالرو نوی امداد وغوښته دی. د خارجه چارو د محکمې ویان اورټیګز د خپلې وینا په اخر کې ویلي دي چې زموږ په دې پوخ یقین دی چې یو جمهوري سوکاله او محفوظه مالی د افریقې د ساحل د سیمې لپاره ډېر بنیادي اهمیت لري. امریکا د 13 کالو راسې د مالی ملګری ملک را روان دی او هغو ټولو سره به خپله همکاري جاري ساتي چې د ذکر شوو مقصدونو د حصول په لور ټینګ ولاړ وي. اوس وخت دی چې د مالی ټول اولس د خپل یو ځلان د سباون دپاره خپلو کې یو موټی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.